السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورده شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه 0.2% ښوولي. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی ښوولې. ښاغلی بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 3 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشینی ښووي او یادونه کوي چې خواشینی سرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخه کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. اخو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ویل شي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان له پولیس سره نږدې په دغه برید کې شاوخوا 40 تنه ماشومان وژل شوي دي. یونیسف ویلي دي چې په جنگونو نښتو کې باید ماشومان خوندي پاتې شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې خپل اوله پاڼۍ نن پای ته ورسوله او 568 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان ټیم دمګړی په میدان کې دی او د نن ورځې شاوخوا 1.5 پاتې اورونه به لوبوي او پاتې لوبه به بیا سبا کوي. تر دې دمه پورې افغان ټیم په شاوخوا 11 اورونو کې 3 منډې کړې او د سر لوبغاړی له لاسه ورکړی چې صدیق الله اتالو دمګړی په کریز کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمت شاه او عبدالملک لوبه کوي. دا د افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لمړنۍ هغه ده چې د دسمبر تر 3 به دوام کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ و. خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یو تابع چې 13 وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګډبورګ ښار په یو ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د شاوخوا 40 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. طالب المحسن چې یو 50 ارواپو دی د ښیار خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه ځان چې هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي کلک مخالفت څرګنداو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 کسان په شدیدو تنفسي ناروغیو باندې اخته شوي دي. ډاکتران وایي چې معمولا په ژمي کې ناسام سون توکي د دې لامل کېږي چې تنفسي ناروغۍ زیاتې شي. خو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې تیاری ونیسي. د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
له ایران او پاکستانه به د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط راپور درته ولرو. دا چې په ایران کې په زینو سیمو کې د افغان کډوالو د کار په ګمارلو باندې سخت قوانین وضع شوي او هغه یو جرم بلل دی. په پاکستان کې بیا افغان کډوالو ته ویل شوي چې د دسمبر تر 1 پورې NOC کارتونه واخلي کنه شړل کیږي. په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه واوري.
افغانان کشکر کی نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستې ستونزې هم دغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شي چې دوی تاسو باید NOC کارت ولرې.
د هند یو پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ د مړینې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو. من موهن سنگ د هند اقتصادي چټکې ودې نوښتګر یادېږي. هغه د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان له هغه وخت دولت سره ډیر نږدې همکار پاتې شوی دی. او په کندهار کې د یو باغیواش یا شخصي ژوبڼ په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته دا باغواش ته راغلی نو اولادونه مو راوستلی دي. یو څه تفریحه ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي چې مخامخ یې نه لیدلی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مهم خراغلاست تر توایم رازو. اول مطلب ته دروختي نړیوال سازمان WHO د تیری وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې د یو لک ولزره مورد شدید او تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړي. دروختي نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویل شوې چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کمواله راغله خو د مړینې کچه 0.2% د په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولي. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې اواز په 13 نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,400 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کابل 2,200 مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه ایرسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 80 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي په راتګ ناروغي زیاتېږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سابندي لرم د ژمي په رارسېدو سره چې هوا لا پسې ککړېږي ناروغي مې ورسره زیاته شي. ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي. په کابل کې هوا ډیره خراب ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې دوه ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بند کیږي. شپې مې هم سا بندېږي. ډاکټر ته لاړم ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لري او باید له دوړو خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست ویل یې چې په سینه کې دېشته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مورې تنفسي ناروغي لرله اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور می د سلنډي ستونزه لرله چې اوس پرې ځای اخته يم او په دې لړ کې می اوس د بچي سره هم بنديږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړیو چې روغتون ته یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغي متخصصین لړل ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه دغه ناروغي د مخنیوي د لارې چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
همدلته ناپاکه هوا د وګړو اقتصادي بد حالت کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې لکه بل وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالی باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
وار به شو ایران ته هلته یو جګ پوړی امنیتی چارواکي په دغه واد کې د بیا اسناد او بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سخت اقداماتو خبرداري ورکړه. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان زایناستی سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یو غونډه ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دغه واد کې جرم دی او د دغه کسانو په کار ګمارنام د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخو یو شمیر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسېږي وای د افغانانو په وړاندې سختې تربلې هری ورځې ارزیاتی یا اکثر فابریکې د پولیسو د ویرې لامل افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګ پوړی امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بیا اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دغه هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبري اژانس د پنشن می پورس د دسمبر په شپږمه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کارګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی ازادي راډیو ته وویل
یو کال کیری چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅ څوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناوو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې کڅوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلای دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واکته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2025 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدي کېدو سره چې د ډسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، افغان کډوال سخت اندېښمن دي. دوی جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي یا د عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې لا اسناد پرته افغانان دی له اسلام آباد ووزي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي د دوی خپل منځي اختلافات، البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ، په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید انوسی کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو انوسی کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري، او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د انوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه دي شریک شوي.
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورونی ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسي معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اوریدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړي وایي
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جیلیونیا جیولس کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د انوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړه مانته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولوي ولې باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو لسیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. نقوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د انوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د انوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، دوه نوي انکلنې په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به اوه ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډل چې د استرالیا په میلبورن کې د هیواد له ملي لوبډل سره ټیسټ لوب کوي نن جمعه داسې مهال د لوبي ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وي تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیشن کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبه په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلی کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندیرا سنوی بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپریس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیکلاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې لس کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکرات و د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کېږي خو دوهمه دوره له فساد لوی رسوایو ورو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسترۍ پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي دوام کوي چې دا بیا راتلونکي کال کې په حاصلاتو باندې تاثیر لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پاسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له اوسط څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسته کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپلی نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یم، مثال اتم اولادونه چې زه د بل د کور کاجی مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښتوي ورکوي مې.
د بېوزلې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبن چې د 3 لک امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی 40 ډوله وحشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبن لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 5 ناحیې وسیدونکو سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستل دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانات شته د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي. لیدلی چې کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګزاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې ځایونه جوړ شي، هم به کوچنیان راتللی شي، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني ارامګاه وي، ذهنونه بیا ارام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ته وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا وستو تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دلته دغه شان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلی ورڅنه ور داس ډیر دی جمع دی څو شامه راي دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او دغه لرم ګرځم وحشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ، د کوم حیوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي. او د دې ډول ژوندونو جوړیدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته